یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړی کړی دی چې نن یې درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلی دي چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګولو خوش نکړي نو دوی باید دغه لارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خبره کړې ده. په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمني پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې نادی الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچي او ولسمشر وین مینز پرته له 350 ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 120 ډېرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایې ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد د بشري ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څېړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګری ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالاتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنگټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسیده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده.
نن د فبروري 13 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي.
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم په هغه ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو لپاره ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډېر موده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه یې ډېرې پیسې غوښتل سوي دي. په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم دې کار نتیجه نه ده ورکړې. ماشوم نه دی خلاصوی او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي له سیمې به یې زما له همکار څخه واورم. د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو اورېدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. د عبدالروف د تښتونې څخه نن تقریبا نیوز لا تمه ورځ چې تښتول شوی دی. د نوکلمو کسانو لخوا د دغه د اخلاصون په اړه اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن درلودې. د پنجشنبه په ورځ د مزار جوزجان په لویه لاره زرګونو ټکبانه ووتل. د لارې وتنه او تردم کړی هم چې نن درې ورځې کېږي دوی هلته د تحسن کېږدۍ هم درولې ده او لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنې انتقوی بندر د صدرتي توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړیتوب د محلي حکومت شوی دی او لاره بېرته پرانستل شوې ده. دنن په مزار شریف ښار کې هم ترکمنانو دوی کېږدۍ د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبه په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ. خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي، د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات خلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پوښتنه ده د تاسې هم یادونه وکړه د دومرو ورځو لپاره اعتراضونه، د لارو بندېدل، د بندرونو بندېدل، خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړې. څنګه تاسې د خلکو سره خبرې کړې دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څوک څه ژمنې کړې دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لویه لاره مسافر نیسته چې عمدتاً بس د سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي. خبرې کړي دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته، 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخوا خلک یې په ستونزو اخستان کسان چې د بد خوزوي روغتون ته راځي، د شمال پته دلته فعالیت کوي، له نورو ولایتونو دلته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي له ترکمنستان څخه راواردي، او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 56 هیوادو څخه دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کوي، د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریزې توکي راکلوات تر لاندې لري تر سره کې چې دم سوداګرو سره کوم کوم خبرې درلودې. دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دي او دا درنه په کور د ټوکو بیا لوړوي. یو مسله بل ده چې خري دولت سره هم خبرې درلودلې. دوی وایي چې یو ځنې لار ده چې عملیات تر سره شي، خو دوی تر دمه لږ وشته زیات عملیات تر سره کړې دي. او بخت لدی چې عملیات تر سره شي څو که خپل موقعیت ته تاخير ورکوي. د بل خوالي فراد ازمي سره چې موږ خبر درلودي دوی ممکن په دولت کې د سکافان چې لوی سلاس لري او دا معلومات د دوی سره شریکوي. دغه اعداد چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن د دولت په دوی تخته کوي، او په دې تړاو د مرکزي دولت د وخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولی دی چې تر پوښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیات مننه کوم. له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو همکار و چې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزجان د لارو د تړل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازادي رادیو ری اوس په بلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل سوی، خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9:00 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهاک سیمه کې شوې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژل او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته بهتر در معلومه ده 9:30 بجې د اقنده ورسواري د کوپ په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بالخصوص د پولیس لخوا څه پیژندل سوی و، انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي و. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامیر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شندوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړی ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ له همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي عوایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مالي کال کې د ملي عوایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالي پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او کاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي له مرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سو د ماشونو د ورکړې چارې له ځان سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیږل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر سخت فونه حل او د راتلونکو مالی کال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکو مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې 6.5% او پرختی بودیجه 1.6 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 3.5% جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1070 افغانۍ.
دستانو اقتصادي خبرونه خو مور دل تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولي او کچیر مو د خبرونه نوی اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلې سئ، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلې سئ. نو پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیوال موضوع بر واخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو. نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمه څارنوال نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 133 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو، ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چیل بن سودا وروسته دا چوکی ترلاسه کوي نه کاله د هاګ د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډله ایزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په شپاړسمه تقاعد کیږي. د کریم خان یوه لومړنۍ پریکړه کیدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلي وو چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تېره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1948 کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسېدونکي د هرکلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیتي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیتي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته خوست لوګر د ځین ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلی. اوس موږ کوی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو د ازبکستان سره وکړو د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه ګټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلنډر نه ونیسه هر طبقې خلکو ته دغه ګټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرفوز لم ان شاء الله موږ اڅه کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیتي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم دی چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او منګه د دې سیستم نه عملا په افغانستان کې استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیتي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي. وايي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې و نسپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
تیا کوله د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو دا وال ډیره کمزیر یار و خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه می ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پره بالکل د افغانستان پره دغه میږي و بهترینه لوسراونه به دي چدا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتي محموله وړل یو خه پرمختګ غنی خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه ټیم کورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه دي شوی چې تاسو نه ډېرو دې د پورا سرکینه ډېر زیات ازود پیچار دی غل لیکن سرک تنگ دی.
پودی پر جوړشې وغونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو پسیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټول کا گاونڈیانو تا سومر چی دی چرواڑی دوی ہم دی عزت سے اختران شی او حالتا ہم مشکلات نیوی او دلتا ہم مشکلات نیوی او دی فقر و بیچارگی نوش بورل شو حاغوی دی پریگ دی چی دغا ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان دی سیمه لپاره دی یو کل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یوه کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې راډیو خلک څومره له دې اخیستونکي ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زما له همکار اول.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنی او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی اکثره د راډیوګانو له ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې د سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري:
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلق په ژوند کې ډیر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو بیا د خلق ارتیا راډیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و خلق د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لاره و خلق ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو. خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده. خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایطو سره موږ پاتله کو زما له نظره دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې. یو چا سره به چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
دوستانو، په دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل څخه اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت تمدید شي. د جرمنی پوځي ماموریت په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 پولیس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښودل شوي وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په چاپې دارې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې تیره شپه 2 محلي پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځ څخه غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچی له بنده خوشي کړي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د څارنوال په توګه ټاکل شوی. او ملګرو ملتونو د متحدو ایالتونو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حسی یاغیان د تروریستي ډلو له لست نه باسي.
مننه کوم احمد تکال. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشه یي موادو څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویشت قضیې څیړلې چې په نتیجه کې 14 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل لنیول شوی کسانو څخه د پاسه 40 کیلوګرام هیروئین، 1 کیلوګرام مورفین، 15 کیلوګرام تریاک، 10 کیلوګرام خیخه، 440 ګرام نشه یي ګولۍ او د پاسه 300 کیلوګرام بنګی نیول شوی دی. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرام تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرام تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل پولیسو دوه کسان له دوو توپنچو سره یو ځای نیولي چې 10 کیلوګرامه خیخه، 6 کیلوګرامه هیروئین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیخه کې د فاریاب ولایت نشي ماده سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرام بنګینی ولې چی د دې ولایت پر بزګروي خرڅولي. او د ونې وروستي پیخه ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه ای گوله ای نیول شوی دی.
ده نشه ای مواد و پا برخه که ما ده اونه مهمی پیخی واوریدی. ده نن پخبروانه که مستاسی لپاره ده مطالب چمتو کردی. ملګری ملتونه وایي د نشه یي مادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو موتاد خاطر اورو چې وایي نشې می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه نه خوځې کې
توپنچه زما د واخانه قانوني ده. ها دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وای قاچاقونکو هڅه کوي چې د افغانستان هوایی ډګرونه د نشي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وای قاچاقونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولای چې له دې لارې نشي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیا بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین وای له نشي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لارې د نشي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشي مواد قاچاق کیږي. نشي مواد د هوایي ډګرونو لارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د نشي موادو قاچاق اداري فساد ډېروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمی هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشه یي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai da garuna da hari urzi patire do sara da nishi mawadu da qachakun ko palara badlisi qachakun ki hatsa kawichi ladi lari tsakha pa istifade sara nishi mawad pa piragha paimana nariwalo bazaruna ta intikal kadi da gadawl da koknaru da kushtuno pa barkha ki zmuj mundini shi chi iwazi pa 2019 kal ki afghan bizgranu pur khul zmuku la kralsu koknaru $14.5 million maliya Taliban tur kade da
$14.5 million, most of that funding going to the Taliban.
Da Afghanistan po jino hawai da garuno ki da nashai mawado da tashkhis da dastgao lagawlo tar sang da koronayo char wazarat da Kabul Badakhshan Baghlan Nimroz Helmand aw Herat pur loyo laro da poliso sayar gazme jodi kade di che po kashpi wasailo bandi sambali di لا نشای مواد سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وای لا نشای مواد سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوی دی دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د اکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشي مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موظف به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واورئ.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندو یې د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بستریز روغتون مسؤول ډاکټره خایسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د
ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامې روغتیا د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګېډو کې ماشومان معتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د معتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې معتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
با
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې معتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشایي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه معتاد مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي په ګیډه کې ماشوم به یې روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرېنږدي نو په ګیډه کې ماشوم به یې هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمو د معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د اقاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کړو، او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي عامه ده. ټولو مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې هغه خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمو د معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي د هغې خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم باندې په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ بستر ته معرفي کړو. هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته، چې د هغې په خوښه یې پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دې کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. او ټیچ ورکر یو ساحې ته ځي او په یو لاره کې یو انسان ته صدمه رسېدلې یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحي مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکی اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمع د معتادینو کې هم موږ وزو، هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کړو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کړو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقي ده. هغې ته موږ مشخص کارت ورکوو، هغه موږ شفاخانې ته معرفي کوو، په شفاخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي آیا ساحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
ساحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی، د هغه مریض په ارتباط د هغې د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو، کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغې سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په ساحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسوو چې هلته خدمات وشي. ریفر کارت ته ورکوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه معتادین یو ډول ډول معتادین، ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دی؟
موږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې د پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، هغه قابل د معرفي د شفخانې ده، او هغه معتادین چې فرض محال رزق کم ده هغه موږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل موږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره دا ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې یو څوک پوه وهي، هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي. نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشه مو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، نو د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د عظمي سیستم نه اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خپریږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نښي، وایي چې تر نشې مخکې یې د کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغو په همغه کې مصروفه وو، د همغه نه مو پیدا کوله، خوړل هم څکل هم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي، زم ور سره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې وي. چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم ور سره، همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول مزایا تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو. دومره یو زهرجن شی دی دا. زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نشم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ما ته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار، مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه او نه موټر سایکل و راسره، خو مار شوم لاړلم ساقي ته، مې ودره او 15,000 روپۍ مې اخیستې او 20,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې 10 ورځې به مې نه شي، نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او په نامو کول، اچانه ټلیفون ویسه، وروره ګل اچانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې مې کولې، ځانم پې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې موږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم. ډېر اشتباه رانه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یاری زخوانے نا پی جانم
تدا سما رنگ تا وکورا نمی پی جانی چی سو تسر یار رانیو زم تا پشان عمالی یا
نو هنر سے وے زورا ورا جامنیم زنگران کم کی دا سنگار نے جزئی نہ پیجنم
گوگور دا مالیانو خوندی سخی نئے جتنگ جزئی ولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چاولی او پیٹی دیکھنے
درگاری میری گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وائی نو در تابا میں قربان کری وائی
ایرانی پولیس جام دام دے گول ملیم اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولے کو پار دوا خانے کی پیدا کی گی آگا مخا مخ دا قصابی سنگ دوا خانے تا ورشا سوما چی واری در کوی
گورا زب دیس یما کی نبالا دا یما دوا خانا والا می نبی جنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیش جنی
بلا دا نبالا نگواری زورا ورا رنگ او کانی نے انجام دے عملی نے کنا جو رغلی سٹ دے او کرا وا او بیا ور سان کو آیا چے دا ڈکو دن دن گولے را کا دا غنا والا پوئی کی کے تا مدی بس گولے دار کوی
اس کو زران دی والان جو رات دوار بو وار جو ستر ما دیر بالا جی رانی ولی پتا او پای دیپا ما
من گل خمارا نوکنا درزا چه ورشو چو دانی گولی را نیسی
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیری رانی دو سهر و رز بدا و خانی والا تا وردو دا پیسو غمی ما کوا پیسی را سر دی
گندا سی وی نو زما بہم کھولے در سارا پکوڑو کسی رام والا کار و خمار خمار گردم
اس درد جو جر ورشو
سمدان درد کی ورزو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راشی؟ ہاں خدمت رہتا ہوا یا
خدمت ڈانڈو کو دن گولے میں پکار ہوئی
سمرا میں پکار دی
منڈی والے جی دوی پسیما کی دا گولی نا پیدا کی گی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزارا پی کی گی ها واخ لی
راکا یارا جوان دی خوزی خورو جانا اوزن پیسی ورکن کنا
تبود رگا چل جیب پیسی راو باستم
لاسون پورتا که چل دایو نخوا دیکی
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو جو پولیس ہے
کمانڈنٹ صاحب زما دوا خانہ قانونی دا دام جواز دے دا خو قانونی گولی دی بھارا دوا خانہ کی خرچی گی ڈاکٹران ناروغانو تو ور کوي
تو وس زما سره چالاکی کوي ہا ز پویګم چې دا گولی قانونی دی خو ته غیر قانونی خرڅوي ته څاخ لري چې د ډاکټر نو نسخې نه پرته دا دوا خرڅ کی او هغه هم د نشي گولی
کمانڈنٹ صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړل که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو
پر دواړو سور قومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهال پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.